همکارانم در این برنامه دقیقا تا نیم ساعت بعد برنامه میکروفون شما آغاز خواهد شد، اما حالا در نیم ساعت دیگر در مجموعه خبری با اسمت ساروان باشید.
مننه اتبه جیش فید ازاری رادیو پا دیخ پروانه که چی نیم ساعت دوام کوی اوری چه در سوداگری پانگونی و کاروبار پاره در افغان سوداگر و خوشبینی زیاده شویده. پا کندهار که امنیتی مقامات و بندیان و حق راپورون رد کل چه گوه که پا ددغه ولایت پا محبس که پا شزینه بندیان و جنسی تیره شویده. ددی اوزین و نور و راپورون و تفصیل خبرون و روست ورندی کشه وش توجه وکره در افغانستان و نری خبرون رده چه حمیده عثمانی ورندی کوی.
ولسمشر غنی د سیمه ایزو ارګانونو ادارې ته وخت ورکړی چې پر حکومت د ولایتي شوراګانو د نظارتي رول په اړه خپل وړاندیزونه ورته وړاندې کړي. راپورونه وایي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایه رئیس لومړي مرستیال لپاره 11 تنه سلاکاران ټاکل شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې زرګونو شیعه مسلمانانو پرون په پاکستان کې د هغو یو شپېتو کسانو د وژل کېدو په غبرګون کې مظاهره وکړه چې د جمعې په ورځ په یوه جومات کې چاودنه کې وژل شوي دي. پورا خبرونه واوري. افغان ولسمشر د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک ادارې ته دوی اونۍ وخت ورکړی چې پر حکومت د ولایتي شوراګانو د نظارتي رول په اړه خپل وړاندیزونه د ولسمشر دفتر ته ورکړي. لارد څخه په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی دا سپارښتنه د هغو اندېښنو د څېړنې په هدف کړې چې ولسي جرګې د یوه قانون په تصویبولو سره پر حکومتي ادارو د ولایتي شوراګانو نظارتي رول پای ته رسولی دی. خبر پاڼه د ولسمشر له قوله زیاتوي چې د سیمه ییزو ارګانونو د وړاندیزونو په رڼا کې به د تصویب شوي قانون لپاره د تعدیل طرحه ملي شورا ته وړاندې شي. دا سپارښتنه داسې مهال شوې چې د لوګر د ولایتي شورا مشر ویلي که حکومت د نظارت حق بېرته ولایتي شوراګانو ته ورنه کړي مظاهرې به وکړي. حسیب الله ستانکزي په نوم آزادۍ راډیو ته وویل هغه وایي مونږ پریکړه کړې که حکومت تر سبا پورې مونږ ته قانع کوونکی ځواب ونه وایي زموږ پریکړه دا ده چې د دوشنبې په ورځ به په ټول افغانستان کې مظاهرې وکړو او خپل حق به وغواړو. همداراز مرکز ته ورغلي ټولې ترافیکي لارې به وتړو. ولسی جرګې د تیرې اونۍ په چهارشنبې دا پریکړه کړې وه او وایي د حکومت پر چارو نظارت د ولسی جرګې له دندو دی نه د ولایتي شوراګانو. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایه رئیس لومړي مرستیال لپاره 11 تنه سلاکاران ټاکل شوي دي. د افغانستان دولتي رسنۍ وایي چې دا کسان د اجرایه رئیس د لومړي مرستیال په غوښتنه او په خپله د اجرایه رئیس عبدالله په حکم ټاکل شوي دي. محمد خان د ملي وحدت د حکومت د اجرایه رئیس لومړی مرستیال او محمد محقق دوهم مرستیال دی. د کابل امنیت قمندان وایي د کابل په پرونیو مظاهرو کې یو شمېر غیر مسؤول وسلوال کسان هم و. عبدالرحمن رحیمی ویلی چې دغه وسلوالو د اعتراضونو پر مهال پر پولیسو ډزې کولې چې په نتیجه کې مظاهره په تاوتریخوالي واوخته. د کابل پرونی مظاهره د اوتخیلو په سیمه کې د یوې فرانسوي تنظیم مجلې لخوا د اسلام د پیغمبر د کاریکاتور د ایستلو په غبرګون کې وشوه چې د پولیسو او اعتراض کوونکو د متقابلو ډزو په نتیجه کې وتنه ټپیان شوه. دغه راز عیني شاهدان وایي په پیښو کې دوه تنه اعتراض کوونکي وژل شوي هم دي. خو ښاغلي رحیمي په دې اړه څه ونه ویل. په فرانسې کې د شارلی ابدو مجلې د جنوري د میاشتې په لومړیو کې د اسلام د پیغمبر کاریکاتور ایستلی و. د همدې میاشتې پر اومه نیټه پر دغه دفتر د وسلوالو کسانو لخوا بریدو شو چې 12 تنه پکې ووژل شوه. دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. زرګونو شیعه مسلمانانو پرون په پاکستان کې د هغو یو شپېتو کسانو د وژل کېدو په غبرګون کې مظاهره وکړه چې د جمعې په ورځ په یوه جومات کې چاودنه کې وژل شوي دي. دغه برید د پاکستان د جنوبي سند ایالت په شکارپور سیمه کې د شیعه مسلمانانو پر یوه جومات د جمعې د لمانځه پر مهال وشو. د سند ایالتي حکومت پرون د وژل شویو کسانو لپاره یوه ورځ ملي ماتم اعلان کړ. دا پیښه په تیرو دوو کلونو کې په پاکستان کې تر ټولو خونړۍ بلل شوې ده. د وژل شویو کسانو د خخولو لپاره زرګونه کسان په شکارپور سیمه کې راټول شوي او دعاوی وکړي. په دې وروستیو کلونو کې په پاکستان کې د فرقه ایش خړو ساته ډیره شوې ده چې ډیره برخه یې د سنی توندلارو ډلو لخوا پر شیعه اقلیت شوي دي. د پاکستان د نفوس 40% شیعه مسلمانان دي. د وروستۍ 14 مسؤلیت سنی ډلې جندالله منلی دی. د اسلامي دولت ډلې یوه ویډیو خپره کړې چې د جاپاني خبریال کینجی ګوتو وژل کېدل ښیي. د جاپان حکومت وایي دوی لا اوس هم پر دې کار کوي چې د دې ویډیو کراتوب ثابت کړي. دغه ویډیو چې پرون خپره شوې د راپورونو پر اساس یو مخ پټی کس پکې ښودل کېږي چې په برطانوي لهجه خبرې کوي او د جاپان حکومت تورنوي چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د نړیوال ائتلاف د حملو ملاتړ کوي او وروسته کینجی ګوتو وژني. وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې ښایي د ګوتو د خوشې کېدو په بدل کې د اردن حکومت لخوا د عراقي انتحاري برید کوونکي ساجده رشاوي د خوشې کېدو معامله وشي. یوه اونۍ وړاندې د اسلامي دولت ډلې یو بل جاپاني برامته شوی خبریال هارونا یوکاوا وواژه. امریکا او متحدینو یې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په عراق او سوریه کې هوايي بریدونه کړي دي. د ګډو عملیاتي ځواکونو یوې سرچینې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې په عراق کې له 12 بریدونو څخه لاس د تیلو له اړخه غنی ښار کرکوک ته نږدې شوي دي. په سوریه کې بیا په 12 بریدونو کې اته کوبانی ښار ته نږدې د اسلامي دولت ډلې پر مرکزونه شوي دي. په همدې حال کې یوه څارونکې ډله وایي هغه کورد ځواکونه چې د سوریې د کوبانی ښار په شاوخوا کې د اسلامي دولت ډلې سره جنګیږي هڅه کوي خپل تر واک لاندې سیمې پراخې کړي. په هغه ویډیو کې چې د جنوري پر 10مه د اسلامي سخت دریځ ډلې یوې ملاتړې رسنۍ لخوا خپره شوې وه، دوه واستوال کسان وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف هوایی بمبارۍ له کوبانی ښار څخه د دوی د ځواکونو د وتلو عمده دلیل دی. او وروستی خبر دا چې د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې د اوکراین د شخړو د هوارۍ په هدف د سولې خبرې له کوم پرمختګ پرته پای ته ورسېدې. د اوکراین پخوانی ولسمشر لیونید کوچما چې په دې خبرو کې د اوکراین د حکومت استازی و انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي چې په دې مذاکراتو کې د بلتون غوښتونکو دوو استازو ستونزې رامنځته کړې او د یوه بیړني اوربان او له سیمې څخه د درنو وسلو د لرې کولو پر پلان خبرې رد کړې. پر دې مسله د بیلاروس د بهرنیو چارو وزارت په ودانۍ کې 4 ساعته خبرې وشوې چې په اوکراین کې د روسیې سفیر میخایل زورابوف د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان استازي او د بلتون غوښتونکو استازو پوشلین او دینیګو پکې حاضر و. پوشلین ویلي بلتون غوښتونکي به دا غوښتنې ونه مني او اوکراین تورن کړ چې د سولې د بهیر مخه یې نیولې ده. کوچما هم د اوکراین په ختیځ کې پر دوو بلتون غوښتونکو مشرانو انتقاد وکړ چې په خبرو کې د دوی ګډون هغه ډول نه و چې د سپتمبر میاشت کې موافقه ورباندې شوې وه. دا او تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مو له آزادي رادیو اوریدل. ساعت 8:08 دی. د آزادي رادیو د دې خبرونې په دوام کې واورئ. یو تازه سروي شي چې افغان سوداګر او پنګون کې راتلونکي ته هیله من شوې دي. د کندهار امنیتي چارواکي او بنديان د جنسي تیری تورونه ردوي. د اجرایی رئیس لومړی مرستيال د افغانستان امنیت له سیمې سره تړلې بولی.
تر څو پورې خنکه قوي توافق را نشي دلته د امنیت راوصل مشکله خبره ده.
د پکتیکا د ولایتي شورا غړیو د اعتراض په دود خپل دفتر بند کړ.
وکیل د پارلمان په 15 کال کې دای نه درغلی ولایت دای بسول نظارت دی خلکو کې دای بسول نظارت دی پروژو کې.
د مشهور سندرغاړي عبید الله جان مړی له کلونو وروسته په درناوي خاورو ته وسپارل شو.
عبید الله جان خو چې کله پاکستان ته په قاچاقي لار باندې تلی په تخت پل ولسوالۍ کې وژل شوی د تنګی په سیمه کې پروت دی.
دا او ځینې نور موضوعات په دې خپرونه کې چې تر اتمو بجو دوام کوي وړاندې کیږي. په یاد لرئ د خپرونې په پای کې له لنډو خبرونو وروسته په دې اړه ستاسو نظرونه اورو چې تاسو تر څه حده پورې له دې سرویس سره موافق یاست چې وایي راتلونکي ته د افغانانو خوشبیني زیاته شوې ده. د سوداګرۍ پانګونې او کاروبار په اړه یو نوې سروې شي چې راتلونکي ته د افغان سوداګرو خوشبیني هم زیاته شوې ده. دا سروې چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې کړې شي چې په هیواد کې له انتخاباتي کړکیچونو وروسته کاروبار ښه شوی او د سوداګرۍ په برخه کې د حکومت له هڅو سوداګر راضی دي. د دې موضوع جزئیات یوسف خان زدرن په خپل راپور کې اوروي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي د نوې سروې په اساس په هیواد کې د سوداګرو علاقه خپل کاروبار ته ډیره شوې او دوی ښې اقتصادي راتلونکي ته خوشبینه دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې چارواکي وایي چې د دوی نوې سروې ښیي چې د پخوا په نسبت د پانګونې او کاروبار لپاره په هیواد کې د سوداګرو رضایت 22% لوړ شوی او سوداګر د حکومت وروستیو هڅو ته خوشاله دي. د دې خونې د عامل پلاوي رئیس عتیق الله نصرت د شنبې په ورځ د نوې سروې د بیانولو سره وویل چې که حکومت داسې هڅو ته دوام ورکړي د سوداګرو وضعیت لا ښه کیږي.
خوشبینی ها به مراتب
په مراتب هیلې ډیر شي بيتي. دا کاروبار څخه رضایت چې زموږ په پخواني سروي کې 0.8% وو اوس 2.1% ته رسیدلې ده. په دې معنی چې خوشبینی ډیر شوی او هغه شمنې چې د نوي حکومت لخوا ورکړل شوی که راتلونکي ته یې د خصوصي سکتور کې ډیر کړی دي.
ښاغلی نصرت وایي چې دوی دا سروي له 1200 څخه د زیاتو لویو متوسطو او کوچنیو شرکتونو څخه د هیواد په 5 زونونو کې کړي چې د بخوا په پرتله د حکومت پاملرنه ډیره او حالت خخیي. د دې سره دا سروي ښیي چې امنیت او د زیربناو په تیره بیا د برېښنا نشتون لا هم د سوداګرو او شرکتونو لپاره د ستونزو په سر کې راځي، خو وایي چې له دې ټولو سره د تولیدي سکتورونو او د سوداګرو باور دا دی چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به یې حالت ښه شي. بلخوا ملي سوداګر وایي چې په اقتصادي پرمختګ د حکومت ډیر ټینګار د دې سبب شوی چې دوی راتلونکي ته ښې هیلې ولري. د افغانستان د ساختماني شرکتونو رئیس نعیم یاسین ازادي راډیو ته وویل اوس د دې وخت راغلی چې افغان حکومت خپلې کړې ژمنې او شوې هڅې عملي کړي تر څو سوداګر د خوشبینۍ په عمل کې ثابت کړي. دا ډول اعلامیې د کاروبار باور او روحیې لپاره ګټورې دي. په دې هیله چې اوس په رښتینی ډول خوالی راشي، موږ له نوي حکومت همدا غوښتنه لرو چې قوانین او پالیسۍ باید عملي شي، ځکه چې د هغې له تطبیق سره په ټولو برخو کې پرمختګ راځي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې سوداګرو او پانګوالو ویلي وو چې په هیواد کې د جمهوري ریاست اوږدو لنجمنو انتخاباتو او د امریکا د متحدو ایالاتو سره د امنیتي او دفاعي تړون نه لاسلیک په کاروبار بد اغیزه کړي. د ښه راتلونکي په اړه د افغان سوداګرو د هیله مندي په داسې حال کې ډیر شوې دي چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د اقتصادي پیاوړتیا لپاره یو شمېر ګامونه اخیستي او د نړۍ د ځینو هیوادونو سره یې د سوداګرۍ په معاملو ټینګار ډیر کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار امنیه قومندان وایي چې د ولایتي شورا د هغو غړیو څخه به پوښتنې وکړي چې د دغه ولایت په محبس کې د اسنادو او شواهدو پرته پر ښځینه زندانیانو د ډله ییز جنسي تیری ادا کړی ده. هغه ښځې چې دغه تور پرې لګېدلی هم وایي چې چا څه نه دي ورته ویلي، بلکې یوازې اعتصاب کوونکي بندیان یې بلاک ته ورغلي ول. محمد صادق رښتینی له کندهاره دا راپور رالېږلی.
یو شمیر رسنیو داسې راپورونه خپاره کړي چې ګواکې د کندهار د محبس د ماشومانو د اصلاح او تربیې په مرکز کې نارینه بندیانو پر ښځینه بندیانو ډله ییز جنسي تیری کړی. د کندهار امنی کمانډان لوی پاسوال عبدالرزاق خپل کندهار زندان ته د تحقیقات لپاره ورغلی او هلته د هغو ښځو څخه د حقیقت موندنې لپاره پوښتنې وکړې چې ویل کیږي د جنسي تیریو لاندې راغلي. دغه ښځینه بندیانو د جنسي تیری تور رد کړ او ویل چې بندیان یې بلاک ته د اعتصاب په ډول داخل شوي وه. دوی د رسنیو سره په خبرو کې د خپل عزت د یادې غوښتنه وکړه.
بنجان مشه بلکم ته ولاکو زموږ خوان جو منجر مش په تاسو کار نه لرو. د خدای په نامه کې ته دغه ته دانی وې
په دې لاند وخت کې موږ د باندې وې ستل موږ هیڅ تاوان مشته نه دی پیر سوي نه مش په بنديان باندې هیڅ نه وکړو.
ولې چې دې موږ نوم را باکې کور موږ باندې هغه ظلم نه وسوي او دې دا خبره نشر کړو چې دا ظلم سوي دي.
که څه هم یو شمېر رسنوي د ولایت شورا د غړو په قول دغه څرګندونې راخستي، خود کندهار امنیه کمانډان لوی پاسوال عبدالرزاق دا څرګندونی بې مسؤلیته بولی او زیاتوي چې پر ښځینه بندیانو د بې عزتۍ د تور پورې کولو پوښتنه به وکړي.
دا چا د عزت پوښتنه به چې اوسي او که یو څوک وکیل بیا داسې نه دی چې خلک بې عزته کوي د دې د کندهار عزتمن څوک ته چا بې عزتي کوي د هغه پر پاسخاص به شي اوسي او د هغه له اوس رسي.
د کندهار محبس مشر غلام فاروق هم د ولایت شورا پر غړو نیواکه وکړه چې د اسنادو او شواهدو پرته څرګندونې کړي. د کندهار د عدلیه رئیس نیک محمد احمدي ومنل چې بندیانو اعتصاب کړی وو او د چت د لارې د ښځو بلاک ته داخل سوي خو جنسي تیری نه دی پرسوي. هغه زیاته کړ چې په راپور کې د خبري ناسمی تعبیر سیوی
ته تاسو معلومه ده چې اف تحقیق پرمانو کې د دوه خلکو لپاره سي د قاتلین متخصص د مقتول ورسه اغنی ورته کړای اف ایبرانی ورته کړای د نفخ راځي او د سیاسي مجرمینو لپاره د موانید کرامینو کې راغلي دي خو دوی دا وختن د لرل سنه په هر څه کې موږ باید په هغه کې روس پافکه او پاسره دی په غوړ باندې اتصاب غذایی وکړي
په راپور کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون عکس العمل هم راخستل شوی و چې ګواکې دا پیښه شوې ده خو د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون سرپرست شمس الدین تنویر وایي چې دوی هلته یوازې د زندانیانو اعتصاب تایید کړی وو
هلته مبادثه ډېره په آرامي توګه خاموش شوی دی او خوشبختانه هیڅ چاته هیڅ انجونو ته زیان د بېفتی خبر خو ګرسره نه وو
د کندهار د ولایت شورا غړي چې د دې پیښې د پلټنې لپاره ګمارل شوي وایي چې د ولایت شورا د ځینو غړو خبرې شخصي دي او د ولایت شورا د رسمي ادرس سره تړاو نه لري په کندهار کې د کوچنیانو د اصلاح او تربیه په مرکز کې هغه ماشومان او تنکی ځوانان ساتل کیږي چې بیلابیل جرایم یې ترسره کړی وي
ستاسو لا پیغامونه نه
زه د افغان برحق د کندهار ولایت څخه تاسو زحمت تر کوم محترم ترنګ چې د کندهار د محبس خبره واورېدل زلمي بد شو ډېر تکلیف راته پیښ شو زما د جنرال راجق څخه دا هیله ده چې کته مسلمان یې یا قدرت لري د دغه خوند او غم وخوره باید هغه خلک چې داسې کار یې کړی هغه را وځړول چې د مابس مخته پر سړک باندې او که زموږ د خوند مندو څوک عزت اخلي که د ولایتي شورا دی که والي دی که د والي معاون دی هر څوک چې دی هر څونه وظیفه چې ده د کندهار خلک ستا ملګري دي
ولی السلام علیکم کندهار ولایت ته ډنډ ولسوالۍ د نجیر کلي څخه محمد فضل خبرې درسره کوم زه ډاکټر صاحب اشرف پنیا احمد څخه دا اله لرم چې زموږ د کندهار برخه سم کې راته جوړې کې ډېر کارونه خرابې ده باکسر څلور ساعته او دوه ساعته موږ برخه ته بلد نه ست
د پکتیکا ولایتي شورا غړیو هم د ولسی جرګې لخوا د ولایتي شوراګانو د نظارت د حق د اخیستو د تصویب شوی قانون پر خلاف پرون د خپل شورا دروازه بند کړه تر دې مخکې د ګڼو نورو ولایتونو د ولایتي شوراګانو استازو د ولسی جرګې د دې پریکړې پر خلاف اعتراضونه کړي دي د پکتیکا د ولایتی شورا د غړو د پریکړې په باب له سیمې څخه د ازادي رادیو د خبريال نجیب الله لوخیل راپور واوري
له ولایتي شوراګانو څخه د څار او نظارت حق تر اخیستل کېدو وروسته د شنبه په ورځ د پکتیکا ولایتي شورا غړو هم د شورا دروازه وتړله ولسی جرګې د تیر چهارشنبه په ورځ د ولایتي شوراګانو قانون تعدیل کړ او پر محلي ادارو د ولایتي شوراګانو د څار صلاحیت واخیست د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابوري آزادۍ رادیو ته وویل د ولسی جرګې ډېری غړي په خپلو ولایتونو کې پروژې لري نو په همدې خاطر دوی دا فیصله کړې چې د ولایتي شوراګانو د نظارت واک واخلي
د وکیل د پارلمان په 15 کال کې دای نه درغله ولایت دای بسول نظارت دی خلکو کې دای بسول نظارت دی پروژو کې دای بسول نظارت دی اغیدارو کې دغه ولایتي شورا د سهاله اتو بجونه بیا د مادیګات صدور بجو پر دوی په اداراتو باندې د خلکو له مشکلاتو لپاره په اداراتو
په پکتیکا کې د سواد مدني ټولنې مشال محمد الله احمدیار وایي چې د 1903 نویم کال د ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې تر یوه بریده له فساد پاک او با استعداد ځوانان کامیاب شوي او تر ډیره د ولایتونو په سطحه د فساد مخه نیولې نو په همدې خاطر ولسی جرګې د خپلو ګټو د خوندي کولو په خاطر د ولایتي شوراګانو د نظارت حق سلب کړی دی
موږ لومړی د ولسی جرګې څخه غواړو چې دا پریکړه بیرته واخلي او کدوی دا پریکړه نه اخلي نو لولسمشر څخه جدي غوښتنه کوي چې د ولایتي شوراګانو د واک په برخه کې یو تقنینی فرمان صادر کړي او کبیا ولسمشر هم دا کار ونه کړي نو موږ به بیا په مظاهرو او مدني حرکتونو باندې لاس پوري کړو
د ولسی جرګې د دې پریکړې په اعتراض کې د سویل ختیځون د څلور ولایتونو پکتیا پکتیکا خوست او لوګر په ګډون یو شمېر نور ولایتونو کې هم د ولایتي شوراګانو دروازې وتړل شوې
از کابل تا زابل
لا هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
ده امریکا غږ آشنا رادیو نه
د افغانستان د حکومت د اجرایی ریاست لومړی مرستیال وایي تر څو چې د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونه د مخالفانو له مالي ملاتړ او تجهیزه لاس وانخلي په افغانستان کې به امن را نشي. انجینیر محمد خان رحمانی دغه څرګندونې د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته په یوه مرکه کې وکړې. په دې اړه اجمل تورمان راپور لري.
د افغان حکومت د اجرایی ریاست لومړی مرستیال نه امنی په هیواد کې کورنۍ مشکل نه بلکې سیمه ییزه او نړیواله ستونزه ګڼي. انجینیر محمد خان رحمانی د شنبې په ورځ ازادۍ رادیو سره په وی ځانګړې مرکه کې وویل د افغانستان امنیتي ځواکونه له هیواد څخه د دفاع وړتیا لري، خو تر کومه چې د افغانستان په قضیه کې ښکیل هیوادونه دې نتیجې ته ونه رسیږي چې د افغانستان امن د نړۍ امن دی، په دغه هیواد کې به د امنیت راوستل ستونز منا خبروي. خغلی رحمانی دغه شان ویل چې د افغان دولت مخالفین د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادونو د استخباراتو لخوا تمویل او تجهیز کیږي. که څه هم نوموړي د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو وی ویل تر کومه چې دغه هیوادونه له خپلو دا شان هڅو او کارونو لاس په سر نشي، په افغانستان کې به سوله او امن هم را نشي.
په دې کې مختلف لاسونه دي، مختلف مملکتونه دي، مختلف استخبارات دي، تر څو پورې دا یو د افغانستان د امنیت په رابطه خاصتا منطقوي توافق را نشي، دلته د امنیت راوصل مشکله خبره ده. که د افغانستان د نظام مخالفین د زی دخله ممالک ولخوا تجهیز و تربیه و ترینینګ و تسلی و تمویل نسی، دا خلق غیر لسولی بل لار نه لري.
د افغانستان د اجرایی ریاست لومړی مرستیال خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې د نامنې زیاتېدل د پاکستان سربیره ایران، منځنۍ آسیا او امریکا هم نام نه کولای شي. ښاغلی محمد خان وایي چې د دغه وضعیت نه د وتلو په خاطر ملګري هیوادونه باید له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي. د ښاغلي رحماني په وینا په دې وروستیو کې د امن دښمنانو د داعش یا اسلامي دولت د ډلې په ګټه هم تبلیغات پیل کړي دي.
او که داعش لازیږېدلی نه وي، په افغانستان کې د هغه د موجودیت تبلیغات کیږي. معنا یې دا ده چې د افغانستان په نارامي کې نور هم لیوالتیا او اراده او تصمیم موجود ده.
که څه هم ښاغلي رحماني د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ چې ګوندي دا شان تبلیغات کوي او یا هم د افغان دولت د مخالفینو ملاتړ ته ولاړ دي، خو په تیره کې کارپوهانو په وار وار پاکستان په دې تور تورن کړی دی. افغان کارپوهان د نام نوی د مخنیوي لپاره یوازینۍ لار په قضیه کې د ښکېلو هیوادونو په وړاندې د افغان حکومت جدي او عملی اقدام ګڼي.
د مشهور هنرمند عبیدالله جان کندهاری قبر له ډیر شو کلونو وروسته په دغه ولایت کې د هغه د مینوالو له لوري پیدا شو. د عبیدالله جان کندهاری مړی د شنبې په ورځ په کندهار کې د غنو خلکو په حضور کې خاورو ته وسپارل شو. عبیدالله جان کندهاری چې په زرګونو سندري ویلې دي، ډېر شکاله مخ کې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شو. له کندهاره محمد صادق رښتینی په دې اړه راپور لري.
شاوخوا دیش کال وروسته د کندهار د مشهور سندرغاړي عبیدالله جان کنداری د وژل کېدو ځای معلوم سو، او د شنبې په ورځ د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او دغه د مینوالو لخوا جنازه خاورو ته وسپارل سول. هغه هنرمند چې ځانګړي سبک درلود او څلوېښت کاله مخکې ورته خپلو مینوالو د کندهار د بلبل لقب ورکړی وو. د عبیدالله جان کنداری د وژل کېدو ځای د کندهار د فرنګیانو او د سیمې د خلکو لخوا د کندهار د تختپل ولسوالۍ د تنګي په سیمه کې پیدا سوی. د لوی کندهار د سیمې د مشهور سندرغاړي په 1950 کال کې هغه مهال چې 25 کلن وو او پر هیواد روسي لشکرو یرغل کړی وو، له خپلې کورنۍ سره یو ځای غوښتل پاکستان ته کډوال شي چې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل سو. د عبیدالله جان کنداری د ژغ مینوال عبدالباسی اتیال هغه کس دی چې د هغه د وژل کېدو د کیک ځای او د هډونو په پیدا کېدو کې له تیرې دوو کالو راهیسې کار کړی.
بالاخره د تختپل ولسوال محمود اڅکزي سره په تماس کې سو مچی بویدلاجان خو چې کله پاکستان ته په قچاکی لار باندې تلی په تختپل ولسوالي کې وجلسه وې د تنګي په سیمه کې پروت دی نو بیا د ټول امکانات په کار واچول بالاخره هغه خلګي را پیدا کړل چې هڅه شخ کړی
د عبیدلا جان کنداری تابوت د اطلاعات او فرهنګ ریاست څخه د سلګونو کسانو لخوا د شهر تر ختیځ شوراندام پورې د درنښ پتوګه بدرګه سو د عبیدلا جان کنداری یوازنی ورور حبیب الله ازادي رادیو ته وایي چې د ورور په غم کې کلونه تیر کړل خو اوس په دې خوښي چې د ورور مقبره یې معلومه سو
زما نوم حبیب الله د پرشیر عبیدلا جان ورور تازه واده کړی و د راوستي پاکستان ته څو د ملک صاحب څخه د ولسوال د ګورو کنداریانو څخه یو جان مننه کور د پلار له ودا
عبید الله جان کنداری ته د هغه د ژغ هنر مینوالو د کندهار د بلبل لقب ورکړي او تر مرګ یې څلور دېرش کاله وروسته د دې مینوال جنازه اخلي او پر هډونو یې مقبره جوړوي عبید الله جان کنداری په خپل هنري ژوند کې تر 2000 زیاتې ژغیزې سندرې په میراث پرېښي خود گوتو پشمیر تصویری رسنی د افغانستان په ملي تلویزیون کې خوندیدی
زنده شلکی اسمان خوشنی تا تلگورم پشپکی ما بودستا دستین جمال خرکتا اون پشپکی ایسا استاد اسمان آوی سپینی سپوشوی ایشان استاد اسمان آوی سپینی سپوشوی ساده مخصیم زیاد خوبا و ایستم پشپکی ما بود استاد استین جمال خان پکوام پشپکی زیاد شرکی اسمان سپوشوی تا تردورم پشپکی ما بود استاد استین جمال خان پکوام پشپکی
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اوري ساعت 8 بجې او شپږ دقیقې دي د دې خبرونه په پای کې لاندو خبرونه وروسته مایکروفون ستاسو دی نن په دیاره ستاسو نظر اورو چې تاسو تر سهاده پوری راتلونکي ته خوشبينه یاست سرویګانی وایي چې افغانان راتلونکي ته نسبت په خو البته خوشبينه شي ویدي که په دې اړه غواړی چې نظر سرګن کړئ لاندو خبرونه وروسته ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ خوست پاکستان په لور زرګونه شیعه مسلمانانو پرون په پاکستان کې د هغو یو شپېته کسانو د وژل کېدو په اعتراض کې مظاهره وکړه چې د جمعې په ورځ په یوه جومات کې چاودنه ورباندې شوې وه په دې اړه هم راپور لرو خو د وخت د کموالي په وجه یې نشو خپرولی په راتلونکې خپرونه کې بې وړاندې شي خو اوس به سالم محمد صالح درته وایي چې بهرنیو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکلي
له هند خبرېدونکو ډي ان ای خبرونې د کابل په هوت خېلو کې پر پرونی له تاوتریخوالي ډکه مظاهره تبصره کړې چې په نتیجه کې څو کسان مړه او ټپیان شول خبرونې لیکي شاوخوا 1500 کسانو پرون په کابل کې د فرانسې د شرلی ابدو مجلې پر خلاف مظاهره وکړه دوی د فرانسې پر ضد شعارونه ورکول دغه مظاهره ورسته له هغې په تاوتریخوالي واوښته چې د خپرونې په باور مظاهره چیانو پر پولیسو د سوځېدلو ټایرونو او ډبرو ګزارونه وکړل عیني شاهدانو خپرونې ته ویلي له ځینو مظاهره چیانو سره وسلې هم وې چې له پولیسو سره په شخړه واوښتل او په نتیجه کې ځینې مظاهره چیان مړه یا هم ټپیان شول دغه هندي خبرونه لیکي د فرانسې د تنظیم مجلې شرلی ابدو پر خلاف چې پورستیو کیه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته منسوب کاریکاتورونه بیا خبره کړل د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې مظاهره او اعتراضونه وسول دغه راس په کابل کې هم هر اونۍ دغه سیو مظاهره کیږي د امریکا خبرېدونکو ورځپاڼې نیویارک ټایمز هم په کابل کې پر پرونی مظاهره یو لیکنه خبره کړې او لیکي چې په دې مظاهره کې د عیني شاهدانو په خبره اته کسان ټپیان شول او ګمان کېږي ځینې کسان به وژل سوي هم وي خو چارواکو ویلي چې د چا د وژل کېدو په اړه معلومات نه لري د کابل د امنیت قومندانۍ ویان حشمت الله ستانکزی ورځپاڼې ته ویلي په دې تاوتریخوالي کې ولس پولیس هم ټپیان شوي دي دو ویلی چې ځینې مظاهره چان په وسلو سنبال و او د مظاهرې پر مهال یې په پرله پسې ډول ډزې کولې نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي سختریزو وسلوالو د جنوري پر ومه په فرانس کې د شرلی ابدو تنظیم مجلې پر دفتر برید وکړ او 12 کسان یې ووژل دغه مجلې یو ور بیا د اسلام ستر پیغمبر ته منسوب کاریکاتور پر خپل پښتۍ چاپ کړ له عرب اماراتو خبریدونکې ورځپاڼې ګلف ټوډی د کرکټ د 2015 میلادي کال په نړیوال جام کې د افغانستان د روانو مسابقو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼې لیکي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به لومړی نړیواله یو ورځنۍ مسابقه د استرالیا په پلازمینه کې د فبروري پر 13 د بنگلاديش په وړاندې وکړي. ورځپاڼې لیکي افغانستان په 2010 او 2012 میلادي کلونو کې نړیوالو شل اوره ټورنمنټونو ته لار پیدا کړه، خو د هغو لړیو ټولې مسابقې بایلودې او اوس د لومړي ځل لپاره په یو ورځنۍ یا 25 اوره نړیوال ټورنمنټ کې مسابقه کوي. ګلف ټوډی ورځپاڼه لیکي افغانستان به په دې مسابقو کې په خپل ګروپ کې د نړۍ له قوي ټیمونو لکه استرالیا، سریلانکا، انګلینډ او نیوزیلینډ سره هم مخامخېږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د جمعې په ورځ استرالیا ته روان سو او تر رسمي نړیوالو مسابقو مخکې به څلور تمریناتي مسابقې هم وکړي.
لسنی می بجې شپې د پرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. حمیده عثمان د دې ساده لاند خبرونه اوروي.
ولسمشر غنی د سیمایزو ارګانونو ادارې ته وخت ورکړی چې پر حکومت د ولایتي شوراګانو د نظارتي رول په اړه خپل وړاندیزونه ورته وړاندې کړي. راپورونه وایي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایه رئیس لومړي مرستیال لپاره 11 تنه سلاکاران ټاکل شوي دي. د کابل امنیت قمندان وایي د کابل په پرونیو مظاهرو کې یو شمېر غیر مسؤول وسلوال کسان هم و. عبدالرحمن رحیمی ویلي چې دغه وسلوالو د اعتراضونو پر مهال پر پولیسو ډزې کولې چې په نتیجه کې مظاهره په تاوتریخوالي واوښته. زرګونو شیعه مسلمانانو پرون په پاکستان کې دغه یو شپېتو کسانو د وژل کېدو په غبرګون کې مظاهره وکړه چې د جمعې په ورځ په یوه جومات کې چاودنه کې وژل شوې دي. د اسلامي دولت ډلې یو ویډیو خپره کړې چې د جاپاني خبريال کینجی ګوتو وژل کېدل خی جاپان وایي د دغه ویډیو د کراتو په اړه تحقیقات کوي. امریکا او متحدینو ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په عراق او سوریه کې ویشتوایي بریدونه کړي دي. او د بلاروس په پلازمینه مینسک کې د اوکراین د شخړو د اواري په هدف د سولې خبرې لکم پر مختګ پرته پای ته ورسېدي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. حالا ساعت 8:32 دقیقه به وقت کابل شد. دو مؤسسه اخیر نظرسنجی های را در مورد افغانستان انجام داده و اظهارات افغان ها را در مورد امنیت و همچنان اصلاحات در انتخابات نشر کردند. در یکی از این سروی ها که از سوی یکی از مؤسسات آمریکایی نشر شده آمده است که 46% شرکت کننده ها در یک نظرسنجی خانه حضور دوامدار نیروهای آمریکایی در افغانستان هستند. اما نهاد موسوم به سازمان روند سه در صحبت با بیش از 2500 افغان گفته که آنها نخست خانه برقراری امنیت و سپس اصلاحات انتخاباتی در کشور هستند. با باور شما امنیت در منطقه شما چقدر مهم است و چقدر با این گونه سروی ها موافق هستین که در نتیجه از او میتونه پیام به حکومت برسانه که مردم افغانستان در نهایت طرفدار صلح و امنیت هستند؟ میتونین در این مورد نظریات خود را با ما در برنامه میکروفون شما شریک بسازین. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان با شما خواهیم بود.
بله، لکه څنګه چې اسم همکار جاوید نعیمی در تو ویل، په دغو دو سرویګانو کې په مختلف موضوعاتو باندې خبري شوې دي او د افغانانو نظرونه پوښتل شوې دي. په دغو سرویګانو کې یا نظر پوښتنو کې دا هم ویل شوې چې ډېر شمېر افغان سوداګر نسبت په خواته اوس خوشبینه دي. دوی وایي چې راتلونکي ته امیدوار شوې دي، په خو ډېر امیدوار نه ول. دوی دا هم ویل دي چې نسبت په خواته کاروبار ش سوې دي، تجارت نسبت په خواته څو میاشتو په خواته البته شاید منظور دا و د دوی کاروبار بهتره شوی دی، سودا یې اوس کیږي. تاسو چې اوس په ټلیفون کوي په دې اړه نظر سرګن کوي چې تاسو خپل راتلونکي ته څومره امیدوار او خوشبینه یاست، سولې ته، امنیت ته او نورو چارو ته څومره خوشبینه یاست. د ټلیفون شمیرې دی 0909203540 او یا هم 0908225 هم درست افغان بسیم ده اتصاب اتلش بیره للاری هم لند پیغامونه یا اسمیسونه رستوالی شید.
بله، و حتما در پیام هایتان نام و محلتان را ذکر بکنین و پیام هایتان را لطفا به دری و پشتو واضح بنویسین و کوتا تا ای که ما بتانیم ای پیام های شما را بگیریم. بعض از شنونده های ما پیام های خود را به صورت پراگنده نوشته میکنند که قابل خوانش نیست. شما لطفا پیش از ای که پیام خود را برای ما میفرستین یک بار او را بخوانین و بعد از او بفرستین، حتما پیام های شما را به خوانش میگیریم. شنونده از طریق تلفن داریم، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
الو،
مهربانی کوی صاحب.
مهربانی
روان صاحب، سلام.
سلامت اوسه، خوشحال اوسه. علیکم زه
کندان عبدالی مصنعتی پارک نه کخانو ته.
مهربانی
چنتانی دره نه ده سرویس کوي دروغه وای اداره کنه نه ده سارونه بیخ خراب شي دی بند دی او ته پاکستان څخه دا شان روان دی دی دغه هغه بیخ عدالتي ارزان ورکی وایسته دا غانی کارونه بند شي.
صحیح
دا وای اداره کنه نه لکه دی چوای.
صحیح ستاسو نظر مواردو مننه کورودن. بل اوریدون که لرو آزادی رادیو ده میکروفون ستاسو او موضوع هم لکه څنګه چې ویل شو دا چې تاسو راتلونکي ته څومره خوشبینه یاست. لبرنۍ اوریدون که مو خوشبینه نو، شاید دی په حال کې او دی حال خبرې کوله، دی اوس خبرې کوله چې اوس یې کاروبار ښه سوی نه دی. لیکن په دې سروې کې ویل شوي دي چې ځینو سوداګرو چې دوی ترې پوښتنه کړې ده، دوی ورته ویلي دي چې کاروبار نسبت په خواته غوړېدلې ده
و امیدواری به سرمایه‌گذاری در افغانستان در واقع خودش نشان دهنده عزیز که مردم و همچنان جهانیا به افغانستان خوشبین هستند و میخوان که در کشور سرمایه‌گذاری کنند. بریم به شنونده ما از طریق تلفن. مهربانی صاحب بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی.
السلام علیکم خادم نور رحمت درکو.
مهربانی کوی صاحب.
خوشبینی خو در سره نشته. موږ د وارخطایي په لور روان یو چې په افغانستان کې ورځ په ورځ امنیت مخ پر خرابېدو روان دی.
بله بله صاحب، مننه له تاسو څخه. لطف کوئ کله چې مو ټلیفون روغ شو او ژغ مو در باندې وکړو او خبرې مو کولې نو له راډیو یې له لرې شئ او یا هم د راډیو اواز ټیټوئ. یو شمېر اوریدونکي فکر کوم چې زموږ په منظور نه پوه شوي، مثلا له پکتیا څخه، د پکتیا له سبګریو څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلی دی چې لومړی امنیت او بیا سوله او بیا فلانی شی. زموږ منظور دا نه ده چې اول څه شی پکار ده یا اول دي شي وشي. زموږ منظور دا ده چې آیا لکه څنګه چې په سرویګانو کې ویل شوي، تاسو هم راتلونکي ته خوشبینه شوي یاست او کنه؟ لکه څنګه چې دی روسیا اوریدونکي په ټلیفون کې ویل چې دی خوشبینه نه دی.
بله، میتونین همین حال با ما تماس بگیرین. شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540 همچنون از طریق تلفن های افغان بی سی میتون به شماره 818 بر ما میتونین پیام های کوتاه به دری و پشتو بفرستین. حالا شنونده روی خط داریم، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی کوی صاحب.
السلام علیکم. تو خیر و بل ولایت تاجیل و لکوالی سرک تماسی
سلام
و طول اوریدون کتب دلیمین از سلام و نورم
بردی ودن. مهربانی
این دیه تا حکم خو مرد اول دول نظرون لگو و بعد شان تا خوش بینوی و بعد شان تا میلی خوش بینو و دیه تا خوش بینوی تا نوری و که جهان کتیل و یاد که دل تکر خوراکی توکو و بعد شان و مثبت تاثیر کړی ده. او البته د امنیت په هکله موږ څنګه یې ډاډ نه لرو چې امنیت رامنځته شي. او په تجارتي لحاظ باندې هم څه پرمختګ راغلی دی، دلته خاصتا زموږ په وطن کې مېوې لکه بادام کشمش دا ګران شوي دي. کله چې له پاکستان سره زموږ تجارانو په راتګ وکړه او خبرې یې سره وکړلې، په دې کې څه پرمختګ راغی په تجارت کې. او نورو شیانو ته موږ خوشبینه نه یو، بس دا زموږ نظر.
ډېره زیاته مننه توخی صاحب. یو اوریدونکي چې نوم یې فکر کوم چې لیکلی دی، پیغام رانه ورک شو، متاسفانه چې پیغام یې ورک شو. خو خیر، یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی، ویلي دي چې د خلکو امیدواری تر پخوا زیاته شوې ده، خصوصا امنیت ته خلک ډېر هیله مند شوي دي.
بله، بریم به شنونده ما از طریق تلفن که اینا چی نظر دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
مهربانی کوی صاحب.
بفرمایید صاحب، تماس از اینا فکر میکنم قطع شد. بریم به شنونده بعدی ما. پیام دارین سروان صاحب مهربانی.
پیغامونه خو بخیر دیر دی. احمد نور منتظر لکه ده هر څه خلی کلی وای زه فکر نکوم چې دا سروی دی دقیق وی. موږ وینو چې حالت مخ په سمه خوا نه دی روان. دا دی دوی نظر دی. او متیولا د فرات څه خلی کلی دی چې دوی هم امیدوار دی چې حالت به بهتر شي.
بله بریم با شنونده ما سر تلفن بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی صاحب صحبت کنین. مهربانی
ماده هغه ده غوښتنه چې د څو مرکی سنگین پولیس والی کی جنگ او جګړې څوک تم نارنه نه وته کی هیڅوک سر نه پګل دی ملکیان شکمری اسکار او ورڅوک شکمری
سید راست از پیغام خبر شو لیکن زموږ موضوع دانه ده. حبیب رحمان له کندهار نه لیکلی وای د نیوی حکومت پر اتلو سره په کندهار کې کاروبار د پخوا په پرتله لاس چنده پټه په درېدلی دی. د دې دوی نظر مخکې و اوریدونکي هم د کندهار څخه تقریبا ورته نظر درلود.
بله و پرویز از ولایت پروان در پیام خود نوشته کرده که خیلی خوشبین هست که با ایجاد حکومت و اعلان کابینه افغانستان به سوی ثبات روان شوه و همچنان مردم افغانستان بیشتر از ای امیدوار باشند به ای که کاروبار رنگ و رونق میگیرم.
در تلفن لاری آوریدون که لرو میربانی کوی آزادی رادیو ده
بفرمانی سید میربانی.
سلام صاحب، سلام پر تاسو باندې، په نیم صاحب باندې سلام بخیر.
سلام تاسو سه مهرباني کوي.
مهرباني عبدالقادر تکین د کندهار ولایت خبري در سره کوم. تاسو محترم او کچیر تیر خبرو ته وګورو، افغانستان د افغانستان خلکو د ډیر خطر سره مخامخ واته دي. اندیښنې درلودل چې موږ د سوزو مشکلات مخامخ کو، خو بیا هم الحمدلله تر یو حده فريده ویلي او نظام په دې وخت باندې کم خوخه مه هلی هغه هیڅ څه تر یو حده فريده کابینه په تاکلو کې خلکو هلی دته لتر ژوندې کړي. نسبتا په فات په کندهار او زابل روزګان هلمند کې کم د ټولو مشرات سره مخامخ او په خپل کاروبار کې ټول درلودل، هغه تر سودا یو ټاپی وي، کاغذ تجارانو، دکاندارانو، کارګرانو ټول د ټولو سره مخامخ، خو بیا هم هیله مندې دې ته پیدا شوی چې دا په دغه شهرونو کې تر یو حد پورې کاروبار سم شوی دی او خلک کاروبار او دکانداري تر یو حد پورې هم گزاره کوي. خو خدای ته امید لرو چې دا حالت څنګه به تغیر کوي او شهر ته به زموږ قدم کې جناب سروان صاحب محترم دغه د سعودي پر مسله باندې ګوره د رئیس جمهور امیر صلی الله علیه وسلم په وخت کې ګوره ډېر لسکله د ورایو دول ما سرحد افغانستان په تاریخ کې ټول یو رئیس جمهور دا مې پاکستان ته ماري سفر وکړ، شل واري سفر وکړ، سولې پر وسپل چې ما هلي زیږي وکړ. نو دا افغانستان ولسی او اولیت ترکوي او اولیت ضرورت لري، هغه یو ځینی سوله ده. نو موږ خدای ته امید لرو چې دا قدم یې وایي نظام وکولای شي خپل رئیس جمهور دوی وکولای شي خلک خلک خوري زیات هیلې څه او کله سفرونه موږ په دقیق سره زیر سو هغه ترکمنستان، چین، سعودي عربستان ته د سولې پر وسپل کې هغه خبره ته موږ زیر سو. ان شاء الله سره افغانستان باندې زیر سو خبرتیا بل لري سر جمهور یې خبر ته د افغانانو اله منځم ډیر ځل د شي په پارلمان کې د کابینې د ولس اصل د کابینې ورمانی کوله. دوی یو شته اشاره وکړه چې افغانستان یو مصرفي هیواد دی، زه به دغه مصرفي هیواد په تور دي هیواد بدلوم. نو زموږ تجاران کچېری دي ته افغانستان دی مظلوم ولس ته وګوري، بس یا د دوی چې د نورو خارجي مالک څخه شراو کوي په داخله د افغانستان کې خپل هیواد په تور دي هیواد بدل کړي، نه په مصرفي هیواد کې ورسره بل مصافي د افغان مشرات او خواته زو د وزنی هیواد.
سلامت اوسئ، مننه،
تشکر، سلامت باشین. امیر سلطانی از کابل در پیام خود نوشته کرده که با آینده وقت خوش این خواهیم شد که درباره اقتصاد کشور فکر شوه. اقتصاد که خوب شد امنیت هم بهتر میشه و ماتیولا از تیمنی کابل هم نظر موافق به اینا دارند.
همت الله لغزنی چه خیلی کلیدی و ایزه یو سوداگریم و دیر خوشحالیم پا دی خاطر چه تیل ارزانه شویدی او سرک هم جوری شید و ایز ما کار دیر خوشویده راتونگی تا امیدوارایم. جانان لحلمن چه هم راتون کیته امیدواری شوده لیده. در تلفن لاری اوریدون که او رو چه چوایی؟
مهربانی سب بفرمایین، رادیو آزادی است.
برز سلام ادب خدمت شما جاوید زینی اسمت فاروان و بخش کارمندان تخنیک و تمام نشنندگان خوب رادیو آزادی. نیازی هستم از فاروان امرتان در خط تلفن.
سلام ادب.
تشکر از شما و تشکر از باز موضوعی که فرار رسید. البته در مورد موضوع برنامه باید بگویم که البته در طول همی 13 سال گذشته نظرسنجی و همچنان همی سروی های از طرف همی نهادهای مستقل و غیر مستقل البته در افغانستان صورت گرفت راجع به همون مشکلات البته بزرگ افغانستان، ولی متاسفانه آن سروی ها و آن نظرسنجی ها چندان حقیقت درستی نبود، چون که با عده البته اندکی مردم افغانستان هم در نقاطی که بیشتر در لحاظ امنیت و اقتصاد خوبتر زندگی میکنن این نظرسنجی صورت گرفت، ولی متاسفانه با تمام ولایت افغانستان با تماس گرفته نشد که همون نظریات مردم از تمام کشور جمع میکرد و بالاخره او را انتشار میکرد. البته چندان حقیقت ندارد. نه اینکه مردم افغانستان تا چی اندازه از آینده خود خوشبین هستند. البته مردم افغانستان هر لحظه، هر ساعت، هر دقیقه، هر ماهی که میگذرد از آینده کشور خود البته اینها در انتظار هستند، خوشبین هستند که یعنی کشور ما بتواند به طرف بهبود و امنیت و صلح و ثبات برود. ولی متاسفانه کسانی هستند، امی سیاست مدارا، امی دولت مدارا که در رأس حکومت و قدرت قرار دارند، متاسفانه اینها انتظار و امیدوار برای یک آینده درخشان خوبی نیستند، چون که مردم افغانستان، ملت افغانستان همیشه طرفدار صلح هستند، ثبات هستند، امنیت و ترقی کشور هستند. ولی متاسفانه کسانی که در رأس کرسی و چوکی هستند اینها طرفدار
شما فکر نمیکنیم که شما موافق هستین با این نظرسنجی که صورت گرفته، چون در او گفته شده که تعداد زیاد از افغان ها در این نظرسنجی که اخیراً انجام شده طرفدار صلح هستند. شما هم موافق به این هستین که افغان ها طرفدار صلح هستند؟ پس چطور؟
بله بله، من خودم هم البته، من خودم تیم همکارا تمام من مردم افغانستان همیشه طرفدار صلح هستند و به صدای صلح لبیک میگن، ولی متاسفانه در طول 13 سال گذشته کسانی که در رأس صلح و رهبری بودن اینها نتوانستند که همو انتظار و همو آرزوها آرمانهایی که مردم افغانستان داشتن به خاطر صلح، تامین امنیت، انکشاف کشور، اشتغال کاری و سایر ضروریات روزمره افغانستان که اینها مهیا میکردن. البته مردم افغانستان همیشه والا که هر تحولاتی که بیاد، هر سرنگونی بیاد، هر متجاوزینی که اینجا در افغانستان بیاد، هر حالتی که با گذشت زمانها همیشه مردم افغانستان طرفدار صلح بودن و هستن و در آینده می باشند. ولی متاسفانه کسانی که در رأس حکومت قدرت هستند اینها تمایل و رغبت و میل به صلح و امنیت ندارند. اگر داشته باشند از یک طرف هم منافع شخصی
خود را فعال می رود، از طرف دیگر مش منزودم نده چه چارواکی څنګه دی یا څنګه نه دی، د خلکو خوشبینی په باره کې غواړو چې د اوریدونکو نظر معلوم کو.
بله.
بیا هم ډیره مننه چې تلیفون مو
بله. تشکر میکنیم و نیوزی صاحب یک توصیه هم داریم برای شما که ما در این مورد با یکی از کارشناسان افغان آقای ملک ستی صحبت کردیم، تا دقایق بعدی مصاحبه را هم فراموش نکنین که با اونها این موضوع را مطرح کردیم. آقای ستی به این باور است که از یک قشر فعال جامعه همیشه نظرسنجی و سروی صورت میگیره که اونها البته میتونن تا یک قسمت از نظریات مردم را در محلشون ابراز بکنن. این مصاحبه را تا دقایق بعد فراموش نکنین.
بله، یوشمر پیغامونه چرا رسیدلی عابد د فرال بالا بلوک څخه لیکلی وایزه رالتون کی ته خوشبینم. عبدالناصر د هلمند لسنگین څخه لیکلی چې خوشبین نه يم. میر احمد د پکتیا له مرکز څخه لیکلی دی چې رالتون کی ته چندان هیله نه لري. ګل افغان له میدان شر لیکلی دی چې وایزه په ځانګړي ډول سولې ته خوشبینم.
بله، وزیر احمد از ولایت بغلان ولسوالی پل سار نوشته کرده که اگر اصلاحات در انتخابات به وجود نبه، البته ای هم نظرشان برمیگرده به همون سروی که انجام شده، گفتن که اگر اصلاحات در انتخابات به وجود نیاید باز نتایجان به شکل سریال ادامه خواهد یافت. بعد از یک وقفه کوتاه باز هم با شما خواهیم بود.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفتشان تا هفت سو،
طولش با او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
تاسیوس ازادی رادیو اورید. ازادی رادیو خبرونی د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه څپه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونی اورید شي.
و حالا برنامه میکروفون شما هست. موضوع برنامه ما هم ایست که شما تا چه حد به آینده و امنیت افغانستان امیدواری دارین. میتونین بر ما زنگ بزنین و همچنان پیام های کوتاه بر ما به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سی میتون بفرستین. بریم به شنونده ها از طریق تلفن. مهربانی سه بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. بریم
به شنونده ها از طریق تلفن. مهربانی. السلام علیکم. و علیکم السلام. در رادیو تلری شی لطفا.
سید آزادی رادیو ده؟
بله، آزادی رادیو ده. خود تحصیل رادیو تلری شی چه آواز مو یواز استاس آواز را شید، رادیو آواز برانه شید.
مهربانی
سیدان.
استاد ګوره دا تاسو ګوره موږ دا پښیمې فورادو ګوره پرګرام جوړوي موږ ځنګونه وکړو ګوره دوا سره درې سره تخلګو کی اول تاسو تاسو دا ور خپل ووري پرې دې خلک ته اول ګوره دا سم جوړ کې دا وځ دا بیا ساتنه
ځنګو
دا دې هغه سیستم برابر کې ګوره دا نم ګوره دا تر ابزار مې او ما دا خپل وخت نه کې کوم څور مته تشکر کوم دا یو مسله افغانستان دا چارواکی دا ورورا دا خلک په انصار کې نیولې دي په خدای کا دا افغانستان جوړ کړي افغانستان خلک دورا اقتصادي وجه سره ډېر مشکل دي ډېر مخاوره دي خلک به کار دي دي څلور میاشتې وته بنان جوړې دي او کله په انتخابات دي دا افغانستان خلک دي نیو کوان دا څو میل لري ورورا اوسن دي پارلمان پارلمان ورته پر ساتي باندې راغلې پر اسما دي کې ور الله تعالی پر راځي ورته ځنه پر ناراضي کې په ځنه پر شل نه پر ناراضي موږ غواړو چې جناب محترم صاحب غالي ناشه دا کا بنا دې ته او دې پارلمان نو غواړي ساتي پر شي شور دې وانه شان کله جوړ کی داخله دا کار پیدا کی په تاسو وایو نو څه کې جوړ
ډیر مننه سلامت اوسه کور دی ودان خوشاله اوسه مننه ستاسو نظر واوریدل شو تاسو ډیر خوشبینه نه وي او به ګورو چې نور اوریدونکو څه وایي
بله شما را شنونده ها ک بر ما پیام هم فرستادن یکشان استانکزای از پلخمری است گفته که به آینده خیلی خوشبین هست اما خپلواک از المند نوشته کرده که ما چه رقم خوشبین باشیم در ولایت المند هیچ پیشرفت صورت نگرفته و همه چیز در حالت رکود است. یک شنونده دیگه ما آقای عبدالولید شمیم از ولایت بغلان هم نوشته که چندان خوشبین نیست و امنیت چون خوب نیست.
بله نعمت الله کجکی څخه لیکلی دی وای یو څه شان ارزانه شوی دی لکه تیل و گاز خو متاسفانه امنیت ډیر خراب دی. بینه دی لیکلی چې خوشبینه دی او که بدبینه دی راتلونکی ته. د تلیفون لاره اوریدونکو له رومه ربانی
بفرمایئ سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم نیمی سبتات و سلام کم و ساروان سبتات و سلام کم
سلامت و سی
گران شده بنا بینایم در کنار ولایت مرکز اصد آباد نمی تصراری کنونی
سلامت و سی کردی ودن
ساروان سب دنیا پا امید خورل کیگی
بله بله
نو در افغانان ورون که در زیر ور کم و در سرواده کم چې ان شاء الله ارزي کې یو نظام نو راځي ناغه کوشش کوي چې خپل هوا دی خپل سیمې د فاره دی په ګوت په خاطر باندې هغه علي ځلکه کارونه کوي چې خپل هوا دی خپل حکومت یا هغه چې دی هغه مخې ته وي. نو زه افغانانو ورون ته دا هیله ورزو دا زما خپل امداد او د افغانانو ورونو هم دا هیله ورزوي چې ان شاء الله په افغانستان کې به امن شي. افغانستان کې درې نیمې لسیزې وشي چې جنګونه دي نور خلک د جنګونو نه ستړي شوي دي. کاشکې زموږ هغه دغه د ټول ټاکنو کمیسیون لږ شانه غلطۍ نه وې کړې او حتی چې اشرف غني ته زه دلته په کونړ ولایت کې چې ما لیدل طالبانو ته هغه ورکړې رایې ورته ورکړلې چې په افغانستان کې به امن داسې جنګونه نور ستړي ان شاء الله په افغانستان کې امن داسي
بله سلامت و سی کرودن. عبدالجبار مبارز لازابل سخلی کردی چه تیل ارزانه شل دیر و نور هم دی تیل و ارزانی تا اشاره کرده لیکن زموش اصلی پشتنه داده ده زموش پا اصلی پشتنه داده چه تاسی راتون که تا سمر خوش بینه یاد چه راتون که بمو بهتر وی ترنن که موش دی قیمتون و خبره یو دینو موارده که یاده کرده یا مو دی سوداگر و خوش بینه یاده کرده دیده مانا دانه ده یوازی پا دی خاطر چه دیدوی کاروبار نن شده نه که ریش پا زینو سیمو که نن شنه وی لیکن دغه سی امیدونه پا زینو خلکو تا پیدا شوی دی چه راتون که بهتره کیشه که پا دیاره نظر سرگرد که خوشحال بسو.
بله چنانچه خادم نوروز از ولایت فرانه شکرده که با آینده خوشبین نیستن به خاطر ازی که گفتن قیمت ها فکر میکنم روز به روز بلند میشه و همچنان یک شنونده دیگه ما که نام خود را نوشته نکرده گفته که اگر رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان با هم جور باشن همه کارها به درستی پیش میره و مردم خوشبین خواهند بود.
سنا سال ارزی لکنر سخلی کلی و ایکم حالت تا چه ووس گوری دی مرشوب لوتا گوری نو دیر خوشبین نده. در تلفن لاری آوریدون که لرو رستبادی نور آوریدون کپای خامونه هم ولولو میربانی
بفرمایید سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی.
سروان صاحب تا ته او استاو کار ته جاوید نعیمی ته سلامونه وایم. زه عبد الله د کابل قرباد ولسوالۍ ته سره غږیږم.
مهرباني کوئ صاحب.
نو موږ څنګه خوشبین شو؟ سوله نه کېږي. دا دولت درکار د پټکی کوي مخالفین ته او هغه طرف نه هم جنګ ته زور ورکول کېږي. نو سوله ته موږ څرنګه خوشبین شو؟ موږ څه نه ولرو.
یعنی تاسو خوشبینه نه یاست؟
بیره نه خو امید خدای تعالی دې بشکره. خوشبینی نشته.
بله سلامت و سید ډیر مننه.
بله و تا لحظات بعد یک مصاحبه هم داریم برای شنونده ها که با یکی از تحلیلگران مسائل بین المللی افغانستان صحبت کردیم و اونا درباره از این نظر داشتن که چگونه سروی ها صورت میگیره و همچنان توصیه هایی که این سروی ها برای حکومت ها داره چقدر مهم است.
بله در مرکبه پا توشی بو که واوری تیلو په برخه کې ډیرو زیات اوریدونکو نظر سرګم کړی دی. مخکې مو ویل چې موضوع دا نه ده، موضوع دا ده چې تاسو راتلونکي ته څومره خوشبینه یاست. احمد ضیا له لغمان څخه لیکلی دی چې د تیلو بیه چې کمه شوې ده د دې علت خارجي دی نه داخلي. عبدالحق حقانی لیکلی دی چې راتلونکي ته خوشبینه دی. عبدالی له کندهار څخه لیکلی دی چې وې په کندهار کې کارخانه بندې دي او دوی په د موضوع له دې سره تړلې ده چې ځکه دوی آینده ته خوشبینه نه دي. عبدالناصر نورستانی لیکلی دی چې وې اقتصاد په شکیدو دی او آینده ته خوشبینه دی.
بله و حالا هم صحبت داریم با ملک ستیز کارشناس مسائل سیاسی که در مورد سروی اخیری که انجام شده اونا چی نظریات دارن؟
اساساً سروی ها در کشورهای در حال بحران و در حال جنگ به ویژه که شرایط امنیتی درست ندارن با یک کتله فعال از شهروندا صورت میگیره. به این معنا که سرویگران نظر به وضعیت امنیتی نمیتوانن که کتله های عام را آدرس قرار بدن. به این منظور است که انتخاب میکنن برخی از چهره های فعال شهرنشین و اونان که حرف برای گفتن دارند با اونا مصاحبه میکنن و از این سبب است که این سروی ها در واقع نمایندگی میکنن از قشر فعال یک جامعه. از این رو دیدگاهی را که این قشر فعال جامعه را میکنن یک دیدگاه ذهنیت ساز است، چون این گروه فعال اجتماعی با گروه به اصطلاح غیر فعال اجتماعی یعنی زنان، کسانی که نیروهای آسیب پذیرتر هستند و دور از شهرها زندگی میکنن رابطه دارن و ذهنیت و اونها را هم مطالعه میکنن. به این منظور میشه گفت که این سروی ها دارای اهمیت هستند.
بله و آقای ستیز، آیا چنین نظرسنجی ها میتونه به حکومت افغانستان توصیه کنه که از چنین راهکارها استفاده بکنه و هدف از راه اندازی ای گونه سروی ها و نظرسنجی ها چی میتونه باشه؟
معمولا سروی ها مشکل از سه بخش می باشه. بخش نخست امو هدف سروی را مشخص می سازه که این سروی چی می خواهه از راه اندازی این سروی خود. بخش دوم مضمون سروی مورد بحث است، یعنی با استفاده از راه اندازی این سروی سرویگران می خواهن بگوین که مضمون را که انتخاب کردن یک مضمون با اهمیت و سرنوشت ساز هست و قسمت سوم ریکمندیشن هاست یا توصیه هاست که این سروی ها ارائه می کنند. این توصیه ها اکثرا به دولت ها یا استیک هولدر ها یا نهاد هایی که مرتبط با این دولت ها هستند فرستاده می شه، یعنی به دولت افغانستان، نهادهای بین المللی، نهادهای کمک رسان منطقه‌ای، دولت‌های جهان که در وضعیت نظامی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان شامل هستند فرستاده میشه. معمولاً دولت‌هایی که دارای ظرفیت پژوهش هستند، یعنی نهادهای پژوهشی دارند، این سروی‌ها را مورد ارزیابی قرار می‌دهند، مورد پژوهش گسترده قرار می‌دهند و از توصیه‌های این پژوهش‌ها یا این سروی‌ها استفاده می‌کنند و این توصیه ها را در بعضی حالات به برنامه های عملی خود تبدیل میکنن.
بله، و به باور شما آقای ستیزای حکومت افغانستان هم چنین خواهد کرد؟ توصیه های رزینا خواهد پذیرفت؟
من با معذرت باید بگویم که دولت افغانستان اصلا این پژوهش هایی را که از طرف نهادهای پژوهشی و اکادمیک به اندازی میشه جدی نمیگیره و این یک ضعف به اصطلاح تحلیل پروری دولت است. یعنی خودش هم تحلیل پروریش نمیده و هم تحلیل هایی را که جامعه بین‌المللی ارائه میکنه جدی نمیگیره. از اون سبب فکر میکنم که بالای برنامه های دولت افغانستان تاثیر نهاد گذاشته، اما به صورت قطع من مطمئن هستم که نهادهای بین‌المللی، دولت های حامی افغانستان این توصیه ها را مورد بررسی قرار میدن. من خودم در جامعه در نهادهای بین‌المللی کار میکنم، اکثرا ما از این پژوهش ها برای برنامه های خود در افغانستان همیشه استفاده میکنیم و امیدوار هستم که این فرصت فرا برسد که دولت افغانستان این پژوهش ها و این سروی ها را مورد ارزیابی قرار بده و در برنامه های سیاسی خود از او استفاده کنه.
ملک ستیز یکی از تحلیلگران امور بین المللی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. برنامه میکروفون شما را مشنید.